په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی. خبرونه کې به واورئ د پاکستان او افغانستان اړیکې، د طالبانو خوشې کېدل په سیمه کې، د امن پروسه په دغه اړه باندې د کارپوهانو څه نظر دی، دواړه هیوادونه څه فکر لري د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې، پاکستان کې د امنیت په اړه باندې، په مډل ایسټ کې د امنیت صورتحال او دغه شان د سیمې نه نور خبرونه او راپورونه لرو. کولمبي د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه و.
افغان چارواکي وایي پاکستان د منځنۍ کچې اته طالب مشران خوش کړي او وعده یې کړی چې نور به هم پرېږدي. د افغانستان په فراه ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې 12 جنجان یا رابانی وژل شوي دي. خبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي د توهین رسالت مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولای شي. افغان چارواکي وایي پاکستان د منځنۍ کچې اته طالب مشران خوشی کړي او وعده یې کړی چې نور به هم پرېږدي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی وایي دا کسان د افغانستان د سولې ادالي شورا په غوښتنه خوشی شوي دي او هیله ده چې د طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې به ښه رول ولوبوي.
اوس پاکستان په شولو کې دا موافقه کړې چې ټول به پرېږدي. وویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشي کړو او دا خبر تایید چې یو ګروپ خوشي کړی شوی. موږ د پاکستان او د امریکې سره یو بل تفاهم شته چې په بل مورد کې چې هر هغه طالب چې د سولې د خوښوونکو د کټګوري لاندې راځي هغوی په رفت و آمد باندې بهیڅ بندیز نه وي او هغوی به د خپل خوښې ځای ته تللی شي.
افغان حکومت له پاکستان څخه کراچۍ کې نیول شوې د طالبانو د مهم مشر ملا غنی برادر د خوشکول غوښتنه هم کړې وه، خو دا لا نه ده واضحه چې برادر به په دې خوشوشو قیدونو کې دی او کنه. د ننګرهار د طالبانو د تور بور قمندان او د پخواني جهادي مشر مولوی یونس خالص زوی انورالحق مجاهد خپلوانو تایید کړی چې نوموړی هم په دې کسانو کې شامل دی. امریکا د افغانستان په فراه ولایت کې د سړک د غاړې هغه بمی چاودنه غندلې چې پکې 12 جنجان ووژل شو. کابل کې د امریکایي سفارت په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د پیښې د قربانانو سره د خواخوږي خودل ترڅنګ ول شوې چې لدې معلومیږي یا غین د ولسی وګړو ژوند ته پام نه کوي. د چارواکو په وینا پیښه په پښترو دولسوالۍ کې شوې او اکثره قربانان یې ښځې او ماشومان دي. دې پیښه کې زخمي شوې یو ښځه وایي افغانستان کې لدې وړاندې هم د سړک د غاړې بمی چاودنو له وجې ګڼو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. خبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولای شي. یو چارواکی ویلي دا کس حضرت علي شاه نومیږي او د چترال اوسیدونکی دی. پر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي تورونه وو او په همدې اړه نیول شوی دی. په 2010 کال کې هم د اسیا بیبي په نامه وی صحیح خزي ته د توهین رسالت د قانون تر مخه د 500 سزا ورول شو، خو لا تر اوسه پورې په عمل نه دی شوی. نړیوالو د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په وخت کې شروع شوې دي قانون باندې سختي نیوکې کړي. افغانستان کې د ځوانانو یو سیاسي او ټولنیز تحریک د ویخ ځوانانو غورځنګ د ډیورنډ د کرښې په خلاف مظاهره کړې. پر دې مظاهره کې ګڼو ځوانانو برخه درلوده او د کابل په پښتونستان چوک کې د دې کرښې پر ضد چغې وهلې. اخره کې ویخ ځوانانو په خپل یو پریکړه لیک کې ویل چې د ډیورنډ لاین په اړه فیصله یوازې د افغانانو حق دی او د کرښې دواړه غاړه پښتانه سره ویشلې دي. له دې وړاندې افغانستان کې د امریکا یو سفارتکار ویلي وو چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښه د نړیوالې پولې په حیث پیژني. د پښتو ژبې مشهور شاعر او ډرامه لیکونکی ډاکټر محمد اعظم اعظم پېښور کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. نوموړی خواوشا اویا کاله عمر درلود او د ګڼو ډرامو لیکلو سربېره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشهور هم پاتې شوی او د خپل ادبي کارونو له وجې ورته پاکستان کې پراډ آف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شوی دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا یو عدالت 2009 کال کې د ځانمرګ برین د برید د پلان جوړونې په جرم یو کس ته د عمر قید سزا ورولیده. دا کس بوسنیایي نژاد امریکایي اډیس میدنجانین نومیږي او پر القاعده سره د مرستې د تړاو او نیویارک ښار کې د ځانمرګ برید کولو د کوشش تورونه وو. هغه په 2009 کال کې د نجیب الله زدران او زرین احمدی سره یو ځای د دغه برید د چل جوړولو په تور نیول شوی و. اسرائیل پر غزه بمباری کې د فلسطینی وزیر اعظم مرکزی دفتر اوران کړی دی. د یو چارواکو په وینا اسرائیلو په بمباری کې یو پولیس تاڼه هم په نښه کړې او د چارواکو په وینا بیګانی برید کې درې کسان وژل شوي هم دي. همداراز د اسرائیلو کابینې لاغه وروسته د 15,000 ریزرو یا منتظره پوځیانو منظوري ورکړې چې پرون فلسطین کې حماس ډلې وویل دوی د اسرائیل په مرکز یروشلم یا بیت المقدس یو راکټ وداغه. دا د اسرائیلو لخوا غزه کې د مکنی اپریشن د شروع کولو د تیاری په معنا ګڼل کیږي. حماس د تیرې چهارشنبې یا شروع وروسته کله چې اسرائیلو د دوی د عسکري څانګې مشر واژه پر اسرائیلي خاوره راکټ وورول او اسرائیلي ځواکونه هم په غزه کې د هغوی په مرکزونو بریدونه کړي. بلخوا د مصر وزیر اعظم پرون غزې ته د خپل مختصر سفر پر مهال په اسرائیلو د بریدونو د ودرولو غږ وکړ او د غزې د خلکو سره د مصریانو ملاتړ څرګند کړ. د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای پخوانی مشر ډیوډ پیټریس د کانګرس غړو ته ویلي چې لیبیا کې د امریکایي سفیر وژنه یو ترهګریز برید و. هغه پرون د امریکا د ایواني نمایندګانو او سنټ کمیټو په غوړېدنه کې خبرې کولې چې د دې کال د سپتمبر پر 10مه لیبیا کې د امریکایي سفیر د وژل کېدو پلټنې کوي. په دې برید کې درې نور سفارتکاران هم وژل شوي وو. د یادونه وړ ده چې د بارک اوباما ادارې په لومړي سر کې ویلي وو چې دا برید د مسلمانانو ضد یوې ویډیو پر د عمل کې شوی، خو وروسته یې وویل چې دا یو ترهګریز برید و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدو چې بشیر ګوا وړاندې کول. پر روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوري. افغان چارواکي وایي پاکستان د ټیټي کچې اته طالبان خوشي کړی دي او وعده کړی ده چې نور به هم پرېږدي.
طالبانو بندیان چې دوی د نه خوشي کېږي چې دوی به د سولې په پروسه کې ونډه ادا کړي چې دوی به چېرته وي چې دوی خوښي.
پاکستان او افغانستان رضا شوی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو په وسیله د اسلام د مینې او امن پیغام خور کړي.
زه مسجد کې منځ باندې ولاړ ما یا فرض کا بازار کې خلک سودا کوي او په دې کې بلاست اوشي او دې طبيع سوګ دارنګ ور کوي چې آیا دا مونږ اسلام د پاره وکړل؟ نو د اسلام په نسب باندې دا څه ناجایز دی.
زمونږ ونې خبرونه د نړۍ رنگونو کې بعد د نړۍ د خوندور واقعو په اړه باندې معلومات حاصله وي. د سیمینولین نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. رازم ګړومبه موضوع ته افغان چارواکي وایي پاکستان د ټیټي کچې اته طالبان خوشی کړی دي او وعده کړي چې نور به هم پرېږدي. دغه طالبان د افغانستان د سوری د اعلی شورا په خاص باندې خوشی کړی شوی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي پاکستان موافقه کړې ده چې د هغه هیواد په زندانونو کې بندي ټول طالبان به خوشی کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر محمد عمر داوودزی آزادۍ رادیو ته ویل
پاکستان په شولې کې دا موافقه کړې چې ټول به پریږدي. خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشی کوي او دا خبر ته ده چې یو ګروپ خوشی کړی شوی دی.
خو خاغلی داوودزی د خوشی شویو زندانیانو د هویت او د هغو د شمیر له خودلو ډډه وکړه.
دا جزئیات یې سولې علي شورا یې ټول وایي دا د هغوی مسؤلیت هم دی او د هغوی لاسته راوړنه ده. نو زه نه غواړم چې مخکې دی چې هغوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي زه جزئیات نشر کړم. دا به هغوی تفرید.
اسلام آباد د یو شمیر طالب مشرانو له خوا شیکولو سره وروسته له هغه موافقه وکړه چې د سولې د عالي شورا یو جګپوړي هیئت په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. له دې مخکې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې په خوشی شویو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ د پیر لږ تر لږه درې والیان شامل دي. د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني په مشرۍ د هیئت د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره کتنی او خبرې اترې وکړې. د پاکستان چاپ د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د طالبانو له سرچینو په حواله راپور ورکړی چې وایي د پاکستان له زندانونو څخه په خوشی شویو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بغلان والی چې په مولا محمد مشهور دی، د ننګرهار پخوانی والی میر احمد ګل چې په میر صاحب مشهور دی او د کابل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی داوود جلالی شامل دي. افغان اسلامي اژانس په دې ډله کې د حزب اسلامي د یوې څانګې د مشر مولوي محمد یونس خالص د زوی انور الحق مجاهد نوم هم زیات کړی. د پاکستان لخوا د خوشی شویو طالبانو دقیق شمیره تر اوسه نه ده معلومه، خو پاکستانی چارواکو په خصوصي ډول رسنیو ته ویلي چې د دوی شمیر شاوخوا 12 کسانو ته رسیږي. د افغان چارواکو په حواله پر راپورونو کې دا شمیره 13 ښودل شوی، خو چارواکو دا یادونه هم کړې چې په دوی کې د طالبانو مهم شخصیتونه لکه مولا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې غوښتنه کوي نه دی شامل. افغان اسلامي اژانس د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي دي چې څه باندې سل تنه طالبان له هم د پاکستان په زندانونو کې پاتې دي.
د احمد تکل راپور مورده هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د راپورونو لمخې د پاکستان حکومت لږ تر لږه 8 افغان طالبان خوشی کړی دي چې زیاتره د منځنۍ درجه طالبان یادیږي او د پاکستان په بلابلو زندانونو کې د کلونو راهیسې بندیان وو. دا چې دغه طالب دغه طالبان په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم کردار لوبولی شي او د دوی راتلونکو اقدام به سوي په همدې اکله د مشال ریډیو د خبريال احمد شاه اعظمي راپور ته وګورو.
د راپورن لمخې د پاکستان حکومت لږ تر لږه 8 افغان طالب مشران خوش کړی دي چې زیاتره د منځنۍ درجه طالبان یادیږي. دوی د پاکستان په بلابلو زندانونو کې له کلونو راهیسې بندیان وو. افغان اسلامیک پریس خبری آژانس ته په افغانستان کې د طالبانو د توري بوړي د سنگر مشر انوارالحق مجاهد خپلوان ویلي چې نوموړي هم په خوش کړسو کسانو کې شامل دي. بلخوا طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوش کېدو هرکلی کړی دی او غوښتنه یې کړې چې پاتې نور بندیان دې هم آزاد کړل سي. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول لوبولای سي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي پریښودل سوو طالب مشرانو ډیر تجربه ترلاسه کړې او د سیمې په سیاست خبر دي، نو د سولې پر راوستو کې به رول ډیر مهم وي.
دوی د طالبانو د معنوي مشرانو په توګه کولای شي چې د افغانستان په سوله کې ډیر مرسته وکړي او همدارنګه هغه تجربې صدا کسان لري کولای شي چې لږه ګټه واخلي. چون طالبان هم پیژني، د سیم هم پیژني، د پاکستاني مقامات په چل چلند هم دوی ډیر ښه پوه دي، نو کولای شي چې سولې په بهیر کې ډیره ونډه ولري. خو مهمه دا ده چې پاکستان بیا هم د نن وروسته په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره څومره صادقانه او په ایمانداري سره عمل کوي. یوازې فکر نه کوم چې د څو تنو په خوښ کېدو د افغانستان د سولې لړۍ سرعت ونیسي یا د سولې لړۍ غښتلې شي. فکر کوم چې نور اقدامات، نور عملی اقدامات په کار دي.
یو شمېر افغانان دې ته هم انتظار باسي چې خوښ سوي طالب مشران به چیرې او په کوم رول کې د سولې په بهیر کې ګډون کوي او پرسه به پرمخ بیایي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر خوشبینه نه دی چې افغان حکومت یا د سولې عالی شورا به وکړای شي چې دوی ته د سولې په پروسه یا حکومت کې د ګډون لپاره غزناک استراتیجی جوړ کړي.
رایل کېدل خدای چا خوښ دي، مګر دی آیا د کرزي سره د ملا رباني د زوی سره په کابل ته روان شي او بل دوی څه پلان ورته لري چې په دوی به څه وکړي؟ دوی به خپل قدرت سره شریک کی، دوی به وزارتونه ورکي، یا دوی به د سولې په کار کې یو سیاسي ټیم ته پریږدي چې جوړ کړي؟ څه فکر نه کوم چې دا کار دي دوی وکړای شي او یا کوي دي.
په سنیو پریښدل سوو طالب مشرانو کې ملا عبدالغنی برادر نه دی شامل چې نه یوازې د طالبانو یو تر ټولو مهم مشر ګڼل کیږي، بلکې د زیاترو شننګ په اند د سولې پر راوستو کې مهم رول لوبولای شوی. دا چې د ملا برادر نه خوشی کېدل به د سولې پر روانه پروسه سره ډول منفي اغیز ولري. نصر الله ستانکزی وای ملا برادر اغیزناک رول لوبولای شوی، خو د هغه نه خوشی کېدل په دې پروسه کې د پاکستان پر اخلاص شکونه را برسره کړی دي.
ملا برادر یو معاصر شخصیت د افغانستان د سولې پر راوستلو کې د دې لپاره چې مخکې دغه دا کار کړو تجربه یې درلوده. نو په کوم سوال پاکستانیان پر غیر تبعیض ملاحظات لري، دا یو شکم راي جدي چې پاکستانیان له تروس پورې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره ښه نیت نه لري. په هر صورت کچېره د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مخالف وسلوال هم کاغذي فرد را داخل شي، د مال نظر د خپل ښه تاثیرات ولري.
که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا په تیر وختونو کې هم د طالبانو د پخلاینی او په هیواد کې د سولې راوستو په مخه د پاکستان سفرونه کړي دي، خو د دې شورا تازه سفر د سولې د پروسې د کامیابی لپاره د دوی هلي زیاتې کړي دي، ځکه چې د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالب مشرانو خوشی کېدل لمړی لاس راوړنه یادېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان او افغانستان په دې رضا شوی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو په وسیله د اسلام د مینې او امن پیغام خپور کړي. په دغه اړه دواړه هیوادونه د دینی عالمانو د یو کانفرنس راغوښتو په پریکړه هم رضا شوي دي. د غونډې ځای نه دی معلوم، البته د دې لپاره د پاکستان، افغانستان یا سعودي عرب هیوادونه په پام کې نیول شوي دي. نور حال د اسلام آباد نه د ریاض مساخل پراپور کې.
مشال ریډیو په دغه اړه هڅه وکړه چې د پاکستانی خارجه دفتر او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې نه معلوم کړي چې دا غونډه به کله او کم ملکی کیږي، او دا هم چې دې کې به د کم کمزه عالمان ګډون کوي. خو دواړو غاړو په دې حق له خبرې اونه کړې. البته د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه غونډه د پاره د ملک انتخاب لا نه دی شوی، او دا چې د غونډه کې بعد د مسلمانې نړۍ ټولو منل شوی عالمانو ته د ګډون بلنه ورکولی شي. د امن په جوړښت کې د عالمانو او دینی مشرانو د کردار پاړه سیاسي او د معاشرتی چارو کارپو او پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته وی
اس قسم کا جو کردار ہے معاشرے کا ان پر قرض ہے.
دا قسم کردار په دوی د معاشرے قرض دی. دا ضروری نه دی چې علمان به د چا आवाज یا خواست انتظار کوي، بلکې معاشرے کې د امن او قلاری د پاره کردار تر سره کول د هر تن اخلاقی او مذهبي فرض دی. او بیا پتا سي حال کې چې حکومت دوی ته خاص وکړي باید چې دغه کردار لا په خشان تر سره شي. او دا هم ضروری نه دی چې دا کانفرنس په کوم ملک دی، بلکې ضروری دا ده چې دا امن پیغام با څنګه مونږه په خشان خلکو ته رسوو.
پیغام کو هم نه کس طریقے سے اور کس مؤثر طریقے سے ہم نے پھیلانا ہے.
دغه رنگ یو دینی مشر او د مردان دارالعلوم جامعہ فاطمہ محتمم مفتی عبدالوکیل قادری وینا وا چې اسلام کله هم د خپل ځان یا بلچا د وجلو اجازت نه ورکوي، او څوک چې داسې کوي هغه د اسلام او پیغمبر علی السلام د تعلیماتو په ضد دی. د زیاتوی
مسجد کې کمانځ باندې ولاړم یا فرض کا بازار کې خلک سودا کوي او پدې کې بلاست اوشي او د تبیا څوک دا رنگ ورکوي چې آیا دا مونږ اسلام لپاره وکړل؟ نو زما په خیال بلکې دا امت مسلمه دا ټول علما او په نظریه او د اسلام په نسب باندې تاسیس ناجایز دی. او کرچا رچا په ذهن کې دا خبره کینه ولې چې دا کس به جنت تزي؟ نو جنت تب هغه کزي چې کوم کس د نبی کریم علیه السلام د سنت او د طریقې مطابق یو کار وکړي.
د په وینا پاکستان کې وخت په وخت علما کرامو او مفتیانو د دې عمل په ضد فتوا هم جاری کړی دا، او هیله دا چې په نړیوال کچ کې دونکو غونډه با ډېرې ګټورې نتیجې را مخې ته شي. البته په کار دا چې د غونډه کې د هاغه ډلې عالمان هم شامل وي څوک چې د دې جنگ مهمه برخه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په هلمند ولایت کې د طالبانو عمومي مسؤل قماندان محمد نعیم بډیس د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په پیرس کې شامل شو. بډیس د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی دی چې د امریکا حکومت وایي نه یوازې د منشیاتو په سمګلینګ کې لاس لري، بلکې د وسلوالو طالبانو د کاروایانو مشري هم کوي. وسلوالو طالبانو پر قماندان بډیس لګول شوي تورونه رد کړي دي. نور حال د احمد تکل پراپور کې.
د امریکا حکومت په هلمند کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی محمد نعیم بړیڅ د افغانستان په جنوب کې د مخدرو موادو تر ټولو ستر قاچاقبر، او د مکسیکو، وینزویلا او کولمبیا د مخدرو موادو له قاچاقبرانو سره انډول بللی، او ویلي دي چې بړیڅ په هلمند کې د طالبانو مشر دی او د پاکستان او ایران له لارې د مخدرو موادو د قاچاق امکانات برابروي. په هغه بیان کې چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی، له تروریزم سره د مبارزې په چارو کې د دې وزارت معین ډیوید اس کوهن ویلي ښکاري چې د طالبانو مشرتابه مستقیما د مخدرو موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. امریکایي چارواکي وایي چې قماندان بړیڅ په هلمند کې د تریاکو په تولید او لدې ولایته بهر ته د هیروینو په قاچاق کې مهمه ونډه لري، او په دې ترڅ کې د نړۍ له سترو قاچاقبرانو سره هم کتلي دي. د دې چارواکو په وینا بړیڅ په هغه پیام کې چې په تیره میاشت کې د طالبانو قماندانانو ته استولی و لیکلی و چې د مخدرو موادو د کښت او تولید د مخنیوي په چاره کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره څنګه مبارزه وکړي. په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزی د نعیم بړیڅ په اړه وایي.
محمد دین بړیڅ د طالبانو یو مهم کسان څخه هم دی چې د طالبانو په مخکنی دوره کې د هوانوردی د وزارت معاون په توګه پاتې شوی دی، او په اوسنی وخت کې تقریبا 2004 کال وروسته د هلمند دیوالی په توګه د کار کړی دی. دی اصلا د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړی د سیمې اوسیدونکی دی، او په همدغه سیمه کې دغه کاروبار هم کاوه.
وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر نیم بړیڅ د امریکا د حکومت لخوا لګول شوی تورونه رد کړی دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی د دې پریکړې د غندلو ترڅنګ وایي چې طالب مشران د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس نه لري، خو د امریکا د خزانه وزارت بیان بړیڅ هغه قومندان بللی چې هم د مخدرو موادو د تولید کارخانه لري او هم د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید چارې اداره کوي. ستانګزای هم د چارواکو په حواله هم د خبره کوي.
د کارخانې په ګرمسیلو خانشیلو دیشو سیمو کې خلک تیرو څلورو کلونو راځي خواته کله چې پیلمن کې څه امنیت پراخه شوی ده، دوی دغه کاروبار د پخوا په څیر نه و، کم و. نو بیا له همدې عمله چې د تریاکو کاروبار کوي چارواکو په خبره طالبانو مشرتابه څوار هڅه کړې ده چې د هلمند د ولایت چې د والي په توګه نومول شوی ده د دندې لري کې، خو دا چې دی هلته واک لري قدرت لري دا کارونه سه.
په امریکا کې د مخدرو موادو ضد مبارزه د قوانینو لمخې لدې بندیزونو ورسته په امریکا کې د بړیڅ ټول شتمنۍ ضبطیږي او امریکایي اتباع لدې سره تجارتي او مالی راکړه ورکړه نشي کولای. خود طالبانو په بیان کې یادونه شوه چې طالب مشران په امریکا کې تجارتي معاملې او راکړې ورکړې نه لري.
سروي
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېره کړي.
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
د خیبر پختونخوا د واکلاندې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو د مرستو لپاره یوې نړیوالې امدادي ادارې د یو پروګرام شروع کولو تابع کړی ده. دغه پروګرام له مخې به تر 3 کلونو پورې د ځپل شوو خلکو سره مرسته کیږي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ نه متاثره خلکو لپاره نړیوالې امدادي ادارې انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ کارپوریشن د بهالې یو پروګرام شروع کړی دی. د دې ادارې یو چارواکي خالد محمود مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اداره د متاثرینو د امداد په نوم یو پروګرام لري چې مقصد یې متاثرینو سره د صحت، هنري زده کړو او ماشومانو د تعلیم په هکله کومک کول دي.
دې کې زموږ کوشش دا دی چې موږ د نوله، نارینوله، ماشومانو له د بیل بیل بیت په بیل بیل وختونو کې او په بیل بیل ادارو کې کړی دی. او زمونږ د غدا د کوشش چې مونږ داسې خلک چې دی نو اصول زمونږ تر وسه وي مونږ هغې دومره مدد وکړو چې د هغې په علاقو کې ورته دا تربیتونه ورکړو چې هغې ته څه مسایل پکې را پیښ نه شي. دی
د نوموړي په وینا چې د دې پروګرام لاندې صرف به عام خلکو ته فایده رسي او متاثره سرکاري ملازمین به د دې نه فایده نشي ترلاسه کولی. د ترهګرۍ په پیښو کې خلک نه صرف مړه او ژوبل شي بلکې د دې پیښو له وجې یو شمېر زنانه هم کونډې شوې دي. په دغه زنانو کې یو صفیه هم ده چې د هغې خاوند د نوخار په یو بمي چاودنه کې مړ شوی و. د نوموړې په وینا چې تعلیم او هنر خو لري خو څه فایده ترې نشي اخیستی.
دا خو انسان پورې ده که نه، څوک تعلیم چا کړي نو هغې له خو پکار دی چې تعلیمي دغه کې ولوکي. د دې ماشومان لهم د تعلیم ضرورت وي. په د دې نه علاوه ډېرې هنرمندې زنانه هم شته چې لکه زموږ غوندې، لکه اول زه خپل ځان به یاد کړم، تعلیم مې هم شته، هنر مې هم شته، خو چې پیسې نه وي نو اسم نه کېږي چې څه مدد
د بشری حقوقو کارپو عاصم ملک د ترهګرۍ نه متاثره خلکو د مدد لپاره د امدادي ادارو ضرورت محسوسوي.
هیومن رائټ ورکر چې کوم دی زه خدا غوښنه پیسې دا شي کولای خصوصا د صحت او تعلیم په معنی کې ضروري پکاره دي چې تعلیم کمی دي او سره سره دا شي ضرورت پکار دي چې خپل په دغو خطوتو باندې هم کار وکړي چې کوم د امن دی پر اساس پر ځکه چې زموږ په خطه کې کوم امن راشي نو زه دا غوښنه چې زموږ خلک دومره انټرپرینور خلک دي دونه دوی کې چې کوم د صلاحیت شته دي چې د کوم مسایل چې زموږ ته پیښ دي دغه حل کولو لپاره او دغه نړیوال
نوموړی زیاتوي چې هر څه په حکومت پرې خودل نه دي پکار، غیر سرکاري ادارې دې هم د ترهګرۍ نه متاثره خلکو مدد وکړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 6.25
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدل شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس یو راپور د پښتو ژبې د نوموړي شاعر لیکوال او ډرامه نگار ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه باندې چې پرون په پېښور کې په حق رسیدر دی. ڈاکٹر محمد اعظم اعظم د پښتو ادب په میدان کې ډېر لوی زیار ایستلی دی او هغوی ته د پاکستان د حکومتي او غیر حکومتي ادبي ادارو لخوا لوی انعامونه هم ورکړل شوي دي. د ډاکټر اعظم په کار او زیار او پښتو ادب دپاره د هغه په کړاو باندې د اصرار اتل راپور اورو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر او تل ډرامه نگار ډاکټر محمد اعظم اعظم د زړه د ناروغۍ له امله د یو او یو کال په عمر کې په حق ورسید. څوک چې نن په خپل پلرني کلی رزړو 400 کې خاورو ته وسپارل شو. خدای بخله په کال 1901 ختم کې زیږیدل. ارواخات ډاکټر محمد اعظم اعظم تر شپږو کالو د پېښور پونتون د پښتو څانګې چیرمن پاتې شوی او دا مهال د اکادمي ادبیات پېښور د سیمایز دفتر د مشرۍ چارې پر غاړه وي. د دوی د ژوند، فن او شخصیت په اړه مشال ریډیو ته د دوی یو نږدې کشر امجد علی خادم صدا سوای.
هغه ګڼ اړخیز شخصیت و، امن پسندو، ترقی پسندو، شاعری هم د ترقی پسندی او ټول لیکونه هم د ترقی پسندی او مختلف ایوارډونه هغه ته ملو شوي چې په هغه کې دوه صدارتي ایوارډونه هم شامل دي. دا ښه ډرامه نگار په حیثیت هغه ته ایوارډ ورکړ او دا هغه په ښه ډرامو کې خوبونه، روښانه تیارې، خاندان، سفر، ناموس، دا نه صرف د ملکي بلکې د بین الاقوامي مقابلې چې دی نو جوګ
پروفیسر مقدس سوک چې د ډاکټر اعظم کشرور او د سین سوفیریر سرکاري کالج پرنسپل دی. مشال ریډیو ته د دوی د کور، بچو او شخصیت بابونه داسې تذکره کړل.
اعظم لاله په مونږ کې مشرو نو دوی هغه زمونږ هغه تعلیم، تربیت او هغه لار خودل لوی کول په دې کې شک نشته چې دا ټول اعظم لاله په وجه باندې و. خدای شته یو ډیر انوسنت انسان وو چې د دې بس د زړه خبره و نه غو په خوري ته ورته دوی په خولې باندې راتله. اعظم لاله خدای پاک دا یو گیفت ورکړو چې کوم رومانیت او په لینگویج باندې کمانډ نو زما په خیال په دې کې هغه انسر پاسیبل بچی چې کوم دې شکر دې ټول خو په ایجوکیشن په پلان باندې روان دی. هیڅ څه مسله داسې نشته دی بس که څه کمی دی نو هغه اعظم لاله دی. الله دې وبخ.
د خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم د تر زوی او د پېښور د ثانوي تعلیم د بورډ په خوانی چیرمن پر حجان مشال ریډیو ته وایي چې اعظم نامه په خپل یو تاریخ ته
تر زوی مو خو ورسره مې دوست مو استاد مې مو یو بهترین استاد یو بهترین دوستم، بهترین ادیبم. داغه میچ نه رومانی دنیا کی پیدا کی په شعر او شاعری حکم جوهر تحقیق په افسانه باندې کړی چې هغه با ير په لندو الفاظو کې مزه تاسو ته دغه ام چې اعظم په خپل د پښتو یو لوی تاریخ دی.
ډاکټر احمد علی جس چې د خدای بخلی سره تر ډیر شو کالو ملګرتیا و او تر شپږو کالو په یو دفتر کې یو ځای وستی د دوی یو خاطره داسې یادوي.
هغه به چراغ نو هغه ما طویل چې اجزم هغه هسپتال آشو اسلامي کالج او اغه پیش نو دا غرو رو هم په دې دنیا کې نشته. ډاکټر حکیم الله جان هغه ماته وی چې زما رور دې د پلان مې پیدا دی زه په دې خبرو نه پېږم دا تپسنګ ور د سر غوځي چې او پوه شو نو زه په دې پوه دم چې دا ماته ویل چې اجز هسپتال ته بزو آشو بچای برالو او دانور کارونه ما داس داس کو دا ماته شارټ هند کراتلو.
نن د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو لیکوالان، جرنالستان، سیاسي مشران او د ژوند یو شمېر څنګه سره تړلی زرګونه خلک د خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم په جنازه کې شریکو. دوی د خپل ډاکټر ډیگری پښتو ادب کې په کردار نگارۍ بشپړه کړې و. د کالج د زده کړې د وخت نصری تخلیقي لیکونه لشي او په 2003 کې د شاعرۍ ټولګه جنون او ژوندونی د مقبولیت تربام رسیدلي کتابونه دي. د دوی خوږو غزلونو د دواړو خوسیمو د پښتنو زړونه او ذهنونه تل د ځانه سره اخستي. اصرار تل مشال رادیو پېښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوردونکو د نړۍ رنگونو خبرونه برته هم په دغه خبرونه په پای کې وړاندې کوو. درنګ شبیل په پښتونخوا کې 12 بجې کېدونکو دي مهم خبرونه به ورو د خبرونو نرستو د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه تاسو ته وړاندې کوو. مهم خبرونه د بشیر غوښنه ورو
افغان چارواکي وایي پاکستان د منځنۍ کچې ته طالبان مشران خوشی کړي او وعده یې کړی چې نور به هم پرېږدي. د افغانستان په فراه ولایت کې د سړک د غاړې مین چاودنه کې 19 جنجان یا ورابان وژل شوي دي. خیبر پښتونخوا کې پولیس او وکیلان وایي د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولی شي. امریکا په 2009 کال کې په نیویارک کې د ځانمرګي برید د پلان جوړونې په جرم یو کس ته د عمر قید سزا ورولې. اسرائیلو پر غزه بمباري کې د فلسطیني وزیر اعظم مرکزي دفتر وران کړی. یوه پولیس تڼۍ په نښه کړې او د چارواکو په وینا یې بېګاني برید کې درې کسان وژلي. او د رپورټونو تر مخه عراق د لبنان د شیعه وسله والې ډلې حزب الله هغه کس چې امریکا ته مطلوب و له قیده خوشي کړی.
مهم خبرونه مورد اوس اورو چې د پاکستان مطبوعاتو سری کړي دي د سراج ظهیر پراپور کې.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا په تجویز باندې د منځنۍ درجه طالبان خوشی کول د افغانستان امن اړخ ته یو ښه ګام دی. ادارې لیکي چې د افغانستان حکومت د اهمو سرچینو وینا ده چې اوس هم په پاکستان کې د دیرشو نسلویختو پورې افغان طالبان بندې دي او هیله ده چې هغوی به هم ډېر زر خوشی کړی شي. ادارې وړاندې وایي چې د ځینو طالبانو خوشی کېدو او د ځینو وروستو د خوشی کېدو ګټورې نتیجې به هله رابرسېره شي چې پاکستان، امریکا، افغانستان چې په دې سلا شي چې د طالبانو سره به د امن لپاره مذاکرات کولی شي. د ادارې په وینا چې اوس افغانستان کې د امن سره رڼا په نظر راځي نو د طالبانو خوشی کېدل یو ښه شروعات دی. باید چې افغانستان کې د امن او استحکام لپاره نور غوره ګامونه پورته کړي شي او په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي. د پیښور نخبریدونکو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم د میاشتې شور کېدو نه وړاندې ټول ملک کې د اهمو او حساسو ادارو سکیورټي سخت کړې شوې ده او په خاص توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د اهمو خارونو، بازارونو، امام باړو ته د تلونکو ټولو لارو، د پولیسو تاڼو او تربیتي مرکزونو سکیورټي نور زیاته سخت کړې شوې ده. د سکیورټي د سختولو ضرورت په روان میاشت کې په مختلفو شخصیتونو او امنیتي پوستو د بریدونو او د ترهګرۍ د حملو او کړکې چنو حالات العامله محسوس کړی شوې ده. اداري وایي چې هسي هو د ډېرې پخوارا سي د محرم په زبرګ میاش کې په پاړه چینار، هنګو، پیغور او ځین نور زینو کې د مرګ جوبلې بدی پیخي را مخته شوې دي. خو له سو کالو د تون دي تر هغه ریل عامله په دې میاش کې د دغه بدو پیخو رامنځته کېدو کې نور اضافه هم شوې ده. همدا وجدا چې په اسلامي تاریخ کې د محرم د میاش زیات اهمیت او فضیلت خوندي دي نو زکه په کار خدای چې په دې میاش کې د زیات برداشت، صبر او زغم مظاهره وکړی شي. ولې د بد کیسپتې نه په دې میاش کې اکثر د مرګ جوبلې ناوړه پیښې رامنځته کیږي چې مقصد یې په ملک او صوبه کې د اړې ګړې او ګډوډي فضا ته وده ورکول دي. اداریا اخیره کې لیکي چې د وطن او انسانیت دښمنانو د دې ناوړه سازش او ناوړه کوشش د مخ نیولو لپاره د ټولو زیاته ذمہواری د اهل سنت او اهل تشید عالمانو په سر راځي چې هغوی باید د خپل قومي، مذهبي او ولسی ذمہواری په احساس کولو کردار ترسره کړي. باید چې یاد عالمان د امن لپاره ولست په امنناک ډول د اوسېدو تلقین وکړي. د غرنګ جنگ رسپانه خپل ادارې د سی ان جی او سویګیس په بهرانونو لیکلي دا او وایي چې د پېټرولیم وفاقي وزیر قامی اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې ګاډو کې د سی ان جی استعمال د غرنګ جاری وو نو کورونو ته به ګیس ورکول ګران شي او دا ځکه چې ملک کې د ګیس ذخیرې په ختمېدو دي. ادارې وایي چې د دې سره سره بعضي نوې ذخیرې پیدا شوې دي خو د مالی او تکنیکی ستونزو په وجه په هغه کار نه دی شروع شوی او بل دا چې د نورو ملکونو سره هم د ایل پی جی او ګیس معاهده روان دي خو دې کې به هم وخت لګي. اداري وایي چې د دې هر څه ذمہوار هغه خلک دي چې ورته پته وا چې د ګیس ذخیرې دومره زیاتې نه دي او بیا هم په بشمار سی ان جی پمپونو ته لایسنسونه ورکړي دي. باید چې د هغوی په ضد کاروایی وشي او موجوده حالاتو کې د سی ان جی پمپونو بندولو سره به هم د خلکو په اربونو روپیې تاوان وشي. نو خبر دا وی چې په ذاتی ګاډو کې د سی ان جی په استعمال بندیز ولګول شي او د پبلک ترانسپورت معاملہ چونکه عام خلکو سره تعلق لري نو دولت د اسانی لپاره دی دغه جاری او ساتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په دی نېشنل انټرېسټ خبرونه کې د سیډونکي بروس ریډل مقاله خبره شوې ده. د لې کې د امریکایي جنرالانو د بریښلیکونو یا ایمیلونو معاملې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خولدن د لری کړ او اوس یې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو مشر له خطر سره مخامخ کړی دی. د لې کې دا معاملې په افغانستان کې د ناټو جنگي پلان په یو حساس وخت کې مخې ته راغلي دي. ریډل لیکي په دې وخت کې اوباما بهترین مشورې ته اړتیا لري چې په څه رفتار باید په افغانستان کې د انتقال عمل پر مخ لاړ شي او په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو پر ضد جګړه هم ونه درېږي. اوس مهال باید په نورو موضوعاتو وخت ونه لګولی شي. ریډل کاګي اوباما په سمه توګه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو سرتیري په افغانستان کې په دې لار لګولي چې په احتیاط د پاکستان په ملاتړ طالبانو پر وړاندې جګړي عملیات د 2014 زیږیز کال تر پایه افغان پوځ ته وسپاري. په مقاله کې راغلي اوباما پوه شوی و چې پاکستان د ستونزې مرکز دی. هغه وخت چې نوموړي د اوسامه بن لادن ځای پیدا کړ نو پر دې پوه و چې پر پاکستان د دې لوړې سطحې د هدف په اړه باور نشي کولای او دا چې یوازې له افغانستانه د سیل ځانګړي پوځیان د القاعده پر مشر چاپه ووهي. اوباما خبرو چې بي پيلوټ الوتکه به هغه وخت موثر وي چې پاکستان له دې قضيه بهر وساتلې شي او له افغان مرکزونو د ترهګرو پټنځایونه معلوم کړل شي. بروس ریډل زیاتوی اوباما خبرو چې پاکستان د سیاسي حل خبره کوي خو اصلا د امریکایي ماتې په سر د سودا لوبه کوي. بل پلو ته د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې لیکي په پاکستان کې یو سپایي ته د مرګ سزا ورکول خي چې دا هیواد د مرګ سزا نه ورکولو لاره راګرځېدلې ده. دا په تیرو څلورو کالونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان یو کس په دار ځړولې ده. د آرام سمندر د سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیالي مشر پولی ټریسکوټ ویلي حکومتي افسرانو ورته ویلي چې دا وژنه د روانې لارې برخلاف ده ځکه چې دا پوځي معامله وه. نوموړی وایي خو د مرګ سزا د انساني وقار او د ژوند حق مخې ته هغه وخت وړوکی تیری نشي بلل کېدی چې وژل کېدونکی کس پوځي وي. سازمان لیکي که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت عدالتونه د مرګ سزا اوروي خو له 2008 زیږیز کال راهیسې هیڅ کس نه وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي د پاکستان حکومت پر یو پارلماني بل یا قانوني کاغذ خبرې اترې کوي چې له مخې به یې د مرګ ټولې سزاګانې په ټول عمر قید واړول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سرزو منځنی ختیز مډل ایست تا چرته چې د فلسطینیانو او اسرائیل د ځواکونو ترمنځ جګړه په یو بل باندې بریدونه او دغه په نتیجه کې خلکو ته مالی او ځانی زیان. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
له حماس سره د اسرائیل له کړکیچ څخه څرګندېږي چې د حماس سختریزي ډله د 2008 او 2009 میلادي کلونو په ژمي کې د جګړې په پرتله ډیره پیاوړې شوې ده. د ډلې د لومړي ځل لپاره له داسې توغندې یو کار اخیستې چې د اسرائیل تل اویو ښار ته هم د رسیدو توان لري. راپورونه وایي دغه ډول څو توغندې تر اوسه د مدیترانې سمندر پر نږدې سیمو او یا هم د تل اویو پر ځینو څنډو لګېدلې دي. د ایران سخت فجر 15 توغندي تر مخکنی راکټونه چې د حماس ډلې په سلا کوټونه کې وو ډیر ظرفیت لري. حماس ډله د وسلو لوی زیرمې لري. کچري جګړه سختيږي او اسرائیلي ځواکونه پر غزې تړانګي حمله کوي دغه ډله کولای سي په مزکنیو جګړو کې له دغو وسلو ګټه واخلي. ګومان کیږي زیاتې دغه وسلې په مصر او لیبیا کې د جنجالونو پر مهال حماس ډلې ته په لاس ورغلي دي. د منځني ختیځ د چارو متخصص یاسی مکیلمن چې په لندن کې د چاتم هاوس په بنیاد کې کار کوي وایي فجر 15 دولت توغندي د مصر د سینای جزیرې له طریقه له ایرانه غزې ته قاچاق شوي دي. د یوې ګمان کیږي چې دغه توغندي د سینای ټاپو وزمې د طریقه له تونلونو غزې ته انتقال شوی وي ځکه په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له پای ته رسیدو وروسته په رفح سیمه کې د مصر او غزې تړنګ ترمنځ پوله پرانیستې وه. کوم په یاد وي اسرائیل دوی اونۍ مخکې په سودان کې د وسلو جوړونې پر یوې فابریکې برید وکړ. پر دې اساس دغه مشکوک لار له ایرانه د سودان له طریقه تیریږي او د سینای ټاپو وزمې ته رسیږي. په سیمه کې د قانون نه حاکمیت د دې سبب کیږي چې د پیچلو وسلو زیاته برخه له دې طریقه قاچاق شي. داسې ښکاري د مصر نوی رژیم چې د لومړني اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي لخوا رهبري کیږي یا نسی کولی یا نه غواړي چې دغه سیمه د اوسنی مبارک د واکمنۍ په څیر کنټرول کړي. میکلمن وایي په لیبیا کې د قذافي د رژیم تر نسکورېدو وروسته زیاتې وسلې د لیبیا له طریقه هم حماس ډلې ته قاچاق کیږي. دی وی په لیبیا کې د انقلاب یا هم کورنۍ جګړې پر مهال وسلې ورکې سوې. داس یو کړکېچن وضعیت هغو کسانو ته زمینه برابروي چې وسلې غلا کوي یا هم د وسلو او مهماتو پر زیرمو کنټرول مومي او بیا یې لږ په لوړ قیمت خرڅوي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې حماس له دې فرصتونو په ګټه اخیستو نوې وسلې ترلاسه کړې او خپل جنګي توان یې زیات کړی دی. اوس د اسرائیل په اړه پوښتنه ولړېږي چې څنګه به د دې ځواکمن دښمن په وړاندې معامله کوي. په تیرو څو کلونو کې اسرائیل د اوسپنیزې ګنبتې په نامه د توغندیو دفاعي سپر جوړ کړ. اسرائیل دغه راز د حماس ډلې د غړو مرکزونو او ارتباطي ځایونو په نښه کولو لپاره له هوایي بریدونو کار اخیستی دی. د لبنان په مرکز بیروت کې یو پوځي تحلیل کوونکی ریاض قهواجی وایي حماس دا توان لري چې وکولی سي پر غزې د اسرائیل د برید مخه ونیسي. تر اوسه د حماس له متقابل عمل څخه داسې ښکاري چې دغه ډله د بېلابېلو وسلو د پام وړ زیرمه په واک کې لري. دا به د اسرائیلیانو لپاره ساده عملیات نه وي. زیات تحلیل کوونکي په دې باور دي چې اسرائیل به د وروستي انتخاب په توګه پر غزې برید وکړي. د حماس د یو وتلي رهبر له وژل کېدو داسې ښکاري چې د اسرائیل او حماس د شخړې احتمال زیات سوی. حماس وایي د پوځي مشر وژل کېدو یې د اسرائیل په وړاندې د دوزخ دروازې پرانیستي او اسرائیل بیا پر غزې تړنګې د پراخو عملیاتو خبرداری ورکړی دی.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
پرون د افغانستان په فرا کې د سړک غاړې ماین چودنې د خزو مشروبانو په ګډون نږدې شل تنه وجلې دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې احساب ځواکونو او افغان ولسمشر حامد کرزي په فرا ولایت کې پرونی چودنه غندلې ده. سالم محمد صالح په دغه اړه راپور لري چې د پیښې د یو ټپي شوې ښځې په غږ پیلېږي.
الله دا د خدای په چورو ټک ټک ورو دي د خدای نه کامیاب کوي. الله دې دې دا یې در بدر رسول لکه مسلمانان شي در بدر.
دا د هغې ټپي سوي ښځې ژغ دی چې له نورو ښځو او ماشومانو سره یو ځای په فرا کې واده ته روانه وه، خو د ماین د چاودنې له کبله واده په ویر بدل سو. هغې د فرا په روغتون کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پشترود ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له کبله پښه ماته سوې. د مور او خویندو په ګډون یې د کورنۍ څو غړي وژل سوي دي. افغان ولسمشر حمید کرزي په یوه اعلامیه کې د فرا پرونی پیښه غندلې چې تر ډیره ښځې او ماشومان پکې وژل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ځینې ملکیان په یو فلان کوچ ډوله موټر کې له خاکې سفید څخه پشترود ولسوالۍ ته روان و چې موټر یې د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د اعلامیه پر اساس په پیښه کې ولس تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان دي. ولسمشر کرزي ویلي چې ترورستانو په دې وژنو سره ثابته کړه چې جنایتکار او بزدله کسان دي چې د ښځو او ماشومانو د وینې له تویولو هم دریغ نه کوي. نړیوالو ځواکونو هم دغه پیښه په شدت سره غندلې ده. د ایصف ځواکونو د اعلامیې له مخې یو ولایتي ویان طالبان د سړک غاړې بمونو په ځای پر ځای کولو تورن کړي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایصف د ویان مرستیال جنرال جان مادویر په اعلامیه کې ویلي چې سختریزو وسلولو د ښځو او ماشومانو په ګډون یو ور بیا ملکیان ووژل. د ویلي مخالف وسلول خلکو ته احترام نه کوي چې د په خبره د فرا پیښې یو بل مثال دی. د ایصف په اعلامیه کې د خبرو سویو ارقامو له مخې په روان میلادي کال کې تر 2300 زیات ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان دي چې د ایصف په حواله زیات تلفات د سختریزو وسلولو د حملو له کبله خلکو ته وشتي دي.
څلور راپورټ تاسو اوریدو او وسوخ شوې د زمونږ د ونز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه تاسو د پاره ګلیاز باندې کوي.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربا ګل ایاز حاضر یم. په دې هیله چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مو د لا د نورو پروگرامونو په شان خوندور معلومات راغون کړی دي. لومړی مو یو داسې کس د کسې نه خبروم چې د اواز د رفتار نه تیز سفر کړي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی.
He breaks the speed of sound as he hoped. There he's coming. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there and he's down on the earth safely back.
د آسټریا فیلکس بام ګاټنر د نړۍ لومړی سکای ډاور یعنی د دنګ زاینونا ټوپ وهونکو کې دی چې د خلانې زمکې ته د ټوپ وهلو کامیابه مظاهره کړې ده. ګارټنر د 1,28,000 فوټه بلندۍ نه زمکه ته ټوپ وهلې او تر زمکه پوری سفر یې 2.2 کیلومتره په یو غنټه کې ترسره کړی. ګارټنر زمکه پوری سفر په 10 منټو کې کړی دی. درې سلبخ کلن ګارټنر د پوکانې په مرسته خلا ته رسیدلی وو. ګارټنر چې کله د خلا نه ټوپ وهلو او زمکه ته 100 کیلومتره پاتې وو نو خپل پیراشوټ یې خلاص کړو. ګارټنر په لومړی ځل په 2005 کال کې د دې ریکارډ جوړولو فیصله کړې وه خو تکنیکی او مالی ستونزو له کبله یې ځنډولې وه. دا د ګارټنر لپاره یو لوی چیلنج وو. د 1,00,000 فټه په بلندۍ د هوا دباو د 2% نه هم کم وي او د اکسیجن نه بغیر سا هم نشي اخیستل کېدی. ګارټنر لپاره یو ځانګړی کیپسول جوړ کړی شوی و. کارپوهان وایي ګارټنر یو لویه کارنامه ترسره کړې ده او د دې ټوپ نه ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. دا به په مستقبل کې ستور مزلو لپاره ډېر زیات ګټور ثابت شي.
Well, that's very, very reassuring what we've seen there.
په عمومي توګه دا سایکل په اړه به تاسو اوریدلی وي چې د سټیل یا د وسپنه جوړ وي خو د اسرائیل یو ډیزاینر د کارډبورډ یا د کلک کاغذ نه سایکل جوړ کړی دی. پنځوس کلن اظهار گفنی یو داسې سایکل جوړ کړی چې په مکمله توګه د کلک کاغذ نه جوړ دی. دیتا کارډبورډ ویل کیږي. د گفنی ډیزاین کړي سایکل به په ترانسپورټ کې یو لوی بدلون هم راولي او د سړونکو په نظر دا به افریقا کې غریبانان استعمالولی شي. گفنی رائټرز خبرې جانس ته ویلي چې سلور کال راهیسې په دې ډیزاین کار کړی دی. دی وایي د کارډبورډ نه بکس جوړول ډیر اسان کار دی خو سایکل ترې جوړول یو ډیر ګران کار دی. په دې کې ډیر موده ولګیدا. د دې سایکل وزن 9 کیلوګرام دی او عمومي توګه د عام سایکل وزن 16 کیلوګرام وي. د دې سایکل مرمت ضرورت به هم نوي. په دې کې د چین په ځای د موټر ټایمینګ بیلټ لګیدلی دی. د سایکل په لوی کچه تیارې به 100 میاشتو کې پیل شي. د استرالیا یو ضعیف کس د 10 کالو عمر کې هم ماشومان ته زده کړې ورکوي. د دې استاد نوم دی جیفری سکاټ نایټ. نوزو د استرالیا سیدنی ښار ته. دا جیفری عمر 10 کاله دی او اوس هم د سیدنی په یو سکول کې ماشومان ته سبق خای. دا جیفری نوم په گینیس بک اف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. جیفری وای دغه اعزاز ته لاسه کول باندې ډیر زیات خوشاله دی خو د سبق خودونه د ریټایر کیدو هیڅ قسمه اراده نه لري. د امریکا ساينس پوهانو یو داسې سافټویر جوړ کړی چې د الودګۍ پیمایش وکوي. دا سافټویر به کوسو محلو نواخلې تر کورونو پورې د الودګۍ پیمایش به کولی شي. کارپوهان وایي د دې سافټویر په مرسته به د هغو سیمو لټونکو اسانتیاوې ترلاسه شي چې کوم ځایونو کې تر ټولو زیات کاربن ډای اکسایډ خارج کیږي. د اریزونا ریاست پوهنتون پروفیسرانو دې سافټویر ته د هستیریا نوم ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې د الودګۍ پیمایش یا د معلومولو لپاره داسې قسمه سافټویر کارول کیږي. کارپوهان وایي اوس به ممکن وي چې په کوم ځایونو کې د کاربن ډای اکساید اخراج زیات وي نو په هغه ځایونو کې به د دې مخنیوي لپاره ګامونو پورته کولو کې اسانه وي. د امریکا خلائی ادارې ناسا انډیور خلائی جاز په لاس انجلس کې په سړک نمایش شوی دی.
Zero and lift off for the final launch of Endeavor, expanding our knowledge, expanding our lives in space.
Houston, Endeavor,
roll program. Roger, roll, Endeavor.
پنځه اویا ټنه انډیور خلای جاز د الوت موده پوره کړی ده. انډیور خلای جاز په 1992 کال کې لومړی الوت کړی وو او 25 ځله خلا ته سفر کړی وو. په 1988 کې چیلنجر خلای جاز پیخي روستو انډیور تر ټولو مهم خلای جاز جوړ شو. تیر کال ناسا اداري خلای شټلز استعمال ختم کړي وو. د دې ترڅنګ درې نور خلای جازونه هم عجایب ګړ ته وړل شوي دي. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې بد خبري اوریدو سره خزي زیات ذهني فشار ښکار کیږي. تحقیق نه معلومه شوه چې خزو ته منفي خبرونه لکه د مرګ د ویل وای نو د فشار هارمونز په زیات شمیر کې جوړیږي. د دې په نسبت په سړو کې د فشار اثرات ډیر زیات کم وي. د امریکا کالیفورنیا ریاست یو عدالت په سامسنګ ګلیکسی موبایل ټلیفون په خرڅ بندیز لری کړی دی. د سامسنګ او اپل کمپنی ترمنځ له موضوع راځي شخړه روانه ده. په دې رسټو کې سامسنګ کمپنی ته د یو ارب ډالرو جرمانی سزا هم اورولې شوی و چې د اپل کمپنی ډیزاین یې غلا کړی و. د دې ترڅنګ د سامسنګ وړوکی کمپیوټر په خرڅ بندیز هم لری کړی شوی دی. کارپوهان وایي دا به د اپل کمپنی لپاره یو بل لوی چیلنج وي. بلخوا د اپل کمپنی آیفون د خرڅ نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د کمپیوټر جوړولو سیډنیز ادارې ګاټس د تازه شمیرو تر مخه د چین لینیو د کمپیوټر جوړولو لوی کمپنی جوړ شوې ده. لینیو د ایچ پی کمپنی نه زیات کمپیوټری جوړوي. د شمیرو تر مخه لینیو 1.8 کروڑ کمپیوټر د روان کال اخري 3 میاشتو کې خرڅ کړی دی. بلخوا ایچ پی 1.5 کروڑ کمپیوټر خرڅ کړی. کارپوهان وایي د لینیو کمپیوټر قیمت ډیر کم دی نو ځکه په دې خرڅ کې ډیر زیاته مرسته ترلاسه شوې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د برتانیا جیمز بانډ فلمونو نوی فلم سکای فال با د اکتوبر په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د برتانیې مشهور فلمی ستوري ډینیل کریګ کار کړی دی. د فلم کارپوهان وایي چې د جیمز بانډ فلمونو کې به سکای فال تر ټولو غوره فلم وي. د فلم سکای فال سندره مشهور سندرغاړي اټلی ویل ده. 007 رپورټینګ فور ډیوټي. Someone is coming to kill us. We're going to kill them first. We're under attack. Whoever did this, he knows us. He's one of us. Hit the sky fall. د امریکا هالیوډ مشهور ستوري ټام هانکس او هیلی بیلی نوی فلم کلاود اټلس با د اکتوبر په 26 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې خودل شي چې څنګه یو کس په خوانی ژوند د هغه په کارونو اغیز کوي. کلاود اټلس فلم کې د برتانی مشهور ستوري هو ګرانټ هم کار کړی دی. This is the Cloud Atlas Sextant. I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. But I know it. That's it. The music from my dream. There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. I can't explain it, but I knew when I opened that door, a powerful deja vu ran through my bones. I heard it in a dream, as in a nightmarish cafe. And the waitresses, they all had the same face. No reason to hide. I know you are Sonmi. 451 د هند سینما ستوري عمران هاشمی نوی فلم رشبہ د اکتوبر په 24 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند میډیا سیاست او جرمونه خودل شوی دی.
ان لوگوں کو کبھی کبھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں اپنی رفتار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
تمہیں بھی کار گھر یہ سب کچھ مل سکتا ہے مگر تمہیں ایک جگہ ٹک کر رہو تب نا.
میں آپ کو آپ کی پروفیشنل آزادی کی چابی آفر کر رہی ہوں.
صرف میں ہی کیوں؟
میں نے اپنی زندگی کی شروعات زیرو سے کی. اسی زیرو کو میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا گیا اور آج سب کچھ تمہارے سامنے.
Welcome to Cram 24 Summer.
Dil to hai fukra, style hai bakra. Dil to hai fukra, style hai bakra.
د هند سینما استوري اجي دیوګن نوی فلم سن اف سردار به د نومبر په 16 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې سنجید دت هم کار کړی دی. د فلم سن اف سردار لپاره مشهور ستوري سلمان خان نوی سندره ریکارډ کړی ده.
teri sweet sweet talk tera attitude mast suniye mod mod ke na dekh tulle ke tu aake se ke aaja lag ja le tu suniye tere se vajh se gal tu hai mali bloy mal aaj nach le suni nach le suni nach le
دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
شا